السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلاستویم تخنیکی چاره طاهر روشان مختوری پیل په خبرونو باندې کوو محمد شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکل شو د دغه هیواد په پارلمان کې نن د نوی صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه چونه وشوه چې په پایله کې شریف په 134 رایو بریالی اعلان شو شریف یوازینی کاندید و ځکه د تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ او کاندید یې شاه محمود قریشي هم له ګڼو نورو ګوندي ملګرو سره استعفا ورکړله شهباز شریف چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی له پیپلز پارټۍ او نورو سیاسي ګوندونو سره په ګډه د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت د لرې کولو لټه کوله هغوی بالاخره وتوانېدل یکشنبه سهار وختي عمران خان سلبې اعتماد کړي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره لار هواره کړي شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشره ورور دی نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخته یو شمیر مدني فعالانو د یو اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند مخنیوي غوښتنه وکړه دغه فعالانو په خپل اعتراضي حرکت کې په ایران کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستي ناوړه چلند د بشري حقونو ښکاره نقض یاد کړ او د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه د افغانستان او ازبکستان د فوتسال ترمنځ دغه لوبه د آسیا ملتونو جام د غوراوي په پړاو کې وشوه افغانستان بالاخره 15 ګولونه وخوړل او یوازې یو ګول یې د خپل سیال ټیم ته ورکړ افغانستان خپل لومړی لوبه کې هم 4-4 له تاجکستان سره مساوي شوی و تمه ده سبا له نیپال سره مخامخ شي د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتلولۍ او سیالیو د غوراوي لوبې په قرغیزستان کې پیل شوې دي ازادي رادیو ته غوږیست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپاوې فمسله شرپین زباندي اوري ورزو د پروګرام معرفي ته
میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان
شہباز شریف نن د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل شو دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د پخوانی حکومت یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي چې له اختر وروسته به د پخوانیو امنیتي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبان د سوچ مجبوریت ته درولي او چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو
په کابل ښار کې د ایران پر ضد باندې نن مظاهره شوې دي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته نن د پاکستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای گیری وشوه لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید محمد شهباز شریف انتخابات وګټل جزئیات به له انیسې واورو چې د مشال رادیو خبریاله دا اوس را سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړي
مننه سفیر الله ستانگزی د پاکستان قومي اسمبلی د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د پاکستان د نوي وزیر اعظم یا صدر اعظم په توګه ټاکل دي د پاکستان متحده اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم سوکیتا شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر شاه محمود قریشی نوماند وو نن په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي او ډیپټي سپیکر یا مرستیال سپیکر قاسم سوری د غونډې له پرمخ بیوله انکار وکړ او خپل ځای د مسلم لیگ نون آیا صادق ته پریښودو دې کې یو بل خبره به هم اوریدونکو ته کومه چې تحریک انصاف غړو د استعفا له وجې قریشي د وزیر اعظم په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ خو نوماندي واپس وانیغسته شهباز شریف ته یو سلور او یارای واچول شوې او دغه سي د وزیر اعظم پتوګه شهباز شریف په خپل لومړي تقریر کې ویلي دي چې لایچا غچ ناخلي بلکې غواړي د ټولو سره یوځای د ملک د پرمختیا لپاره کار وکړي
بلې د ایاز صادق غګم شته چې هغه په ګډه سره باور وکړي چې هغه اعلان کوي د شهباز شریف د بریالي کېدو
میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا، میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان.
انیسا اجمل وه چې د پاکستان د پارلمان د نننۍ غونډې په ارتباط یې له موږ سره خبرې وکړې. مننه کوم له تاسو نه. فقط غواړم یو څه ووایم چې له دې وروسته به څه کېږي، د لوړې مراسم به یا د حلف مراسم به څه وخت ادا کېږي چې شهباز شریف بالاخره رسمن خپل کار پیل کړي؟
سفیلا ستانکزی، اصل کې مختلف داسې خبرونه راځي چې کېدای شي نن په دې اړه باندې نوې پرمختګونه وشي او کېدای شي چې دا مراسم چې دي یا دا لوړه چې دا نن وشي.
ډېره مننه کوم انیسا اجمل، د مشال اړیو خبریال. د پاکستان د نوي صدر اعظم د انتخاب پر ارتباط موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. دا چې شهباز شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی، هغه په 104 او یارایو باندې د پارلمان لخوا انتخاب شو، په داسې حال کې چې لری کړای شوی واکمن ګوند تحریک انصاف بایکاټ او پارلمان د اپوزیسیون د ګوندونو لخوا د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه باندې ټاکل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګیست په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته د پاکستان د ایران د سفارت مخته نن یو ډله خلک راټول شي او په ایران کې د افغانانو د زورونی په ضد باندې خپل اعتراض وکړ.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې. د هرات د ویلرې پرتی سیمې اوسیدونکو فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه، بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړی وایي په زلونو یې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
په بخښنې سره چې ناسم رپورټ خپور شو، اوس د ایران پر ضد باندې د اعتراضونو راپور ته ستاسو پام را اړوم.
نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخ ته یو شمېر مدني فعالانو د اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه فعالانو په خپل اعتراضي حرکت کې په ایران کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستی ناوړه چلند د بشري حقونو ښکاره نقص یاد کړ. د اعتراض ګډونوال او مدني فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دو یادونه د چنن په کابل کې د میرمنو وی اعتراضي حرکت هم د ورته موضوع په اړه پلان شوی، خو وروسته دغه اعتراضي حرکت د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شو. په ورته مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی متقی په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې په ایران کې له افغانانو سره د بد وضعیت په اړه اندېښنه شریکه کړې او له ایراني چارواکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه وویل، کله چې د امام علي رضا په مقدس حرم کې د چاقو په مټ د روحانیون او یو خادم زخمی ووژل شول، له هغې وروسته ځینو مغرضو کړیو د پلان شوې دسیسې له مخې په مطبوعاتو کې د دواړو دوستو او ګاونډیو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د کرکې او بدبنۍ د رامنځته کولو په هدف منفي تبلیغات پیل کړل. هاخوا بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل دفتر کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو وروستیو ناخوالو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزی له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په ښو اړیکو متقابل درناوي ټینګار کړی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو که داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي ایراني پولیس له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي او دغې کړنو په افغانستان په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د مخکینی جمهوریت نظام یو لوړپوړی پوځي جنرال سامي سادات وایي لاختر ورسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي لوسنی حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم دغه په دې اړه باندې رپورټونه تایید کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
خکاری چې ورس تر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندېدو دي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړپوړي جنرال سامي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مسلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو. طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سامي سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغلی سادات د څرګندونو په خبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي. خو یو واقعیت دا ده چې په افغانستان کې نور دته چاته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړي خو هڅې بې پایلې وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دیوې لرې پرتې سیمې اوسېدونکي فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړې وایي په زلونو یې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
وختي کومک همشه هم هر
کله چې مرستې کیږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي. هغوی له وړاندې کارتونه اخیستي وي. هغه بې وزله او غریب خلک چې دي ځینې آن له مرستو خبريږي هم نه.
کارت خلاص شوه بلې نه کارت نه مده.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده. نوموړې له خپلو دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي. شکریا چې د 15 اولادونو مور ده. له خپلو دریو بونو سره د 1.5 کسیزه کورنۍ خرچ ورته غاړه دی. نوموړې وایي له خپلو بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي تر څو د کور خرچ پوره کړي. د هغې په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
کله چې موږ دلته راغلو زموږ تذکرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې. بل ځای هم زموږ تذکرې ټولې کړې وګورو چې څه کیږي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته بیوزګاري او فقر خپل اوج ته رسېدلي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 25 میلیونه ښودلی. که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلی و چې په بشری مرستو کې وړاندې د دوی لومړی توپ دی. لدی سره هم حاله روان حمل میشته په لومړیو کې د غور ولایت د والی دفتر په اعلامیه کې د هغه موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغه لوی وړو پروژو پلی کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزیل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزیل دغه خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره په لیدنه کې کړې، خو ښاغلی شاهین وایي ده د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یوه حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړې. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراري ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواده بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان نجونې له خپل مشروع حق محرومې نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تېره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښیي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په امر تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
د ازادۍ راډیو پښتو خبری مجله وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او شل دقیقې دونکې دي د ازادي راډیو خبرونې د سهار له وو د ماخام تر وو په دوه شپږ نیمه منځنۍ صفه باندې اوریدلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونې د برخه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په لومړي سر کې د لویو لارو د بیارغونې لپاره د طالب چارواکو د پلان په اړه یو راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لویو لارو د بیارغونې د پلان خبر ورکوي او کابل ښاروالۍ د پلازمینې د واټونو او سړکونو د جوړولو ژمنه کړې. د کابل ښار او د ټول هیواد لویې لارې د سړک د غاړې ماینونو او جګړو له کبله ډېرې زیانمنې شوې او بیارغونې ته یې جدي اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تېرېږي، خو یو شمېر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي. وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسېدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تېر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیارغونې ته اړتیا لري.
په تېره حکومت کې دا د سړک سازي او د ویالې جوړولو دغه کار ډېر ښه په سرعت روان وو، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسېدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډېر په سرعت روان و، بعد هغه همداسې پاتې شو.
کابل ښاروالۍ د کابل میشتو دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی:
موږ د ډېرو سړکونو لکه باغ بالا، دیه مزنګ، دیه بوري او د هوایي ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړي بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست له لورې پر مخ وړل کېږي.
خو له ښارونو وتې بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډېر خراب دی وروره، مخکې به موږ په شپږ ساعتو کې تلو، اوس په 2 ساعتو کې، 15 ساعتو کې، 1.5 ساعتو کې ځو. ټیلرې دی، بیروبار ډېر زیات دی، ډېر ستونزه خلکو ته ډېره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تېر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو، نورو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه په ګوته شوې. سره له دې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو او سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې یې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار، بیا له کندهار تر هرات، په مجموعي ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغول او کال په پلانونو کې لومړی پلان هغه دی، ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولای شو د سالنګ پر لویه لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مصباوی: د سالنګ لوی لارې په ډېره برخه جغل اچول شوی و، خو د تېر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخې بېرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا، د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وایي د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تېر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 12 نورو پروژو تړونونه یې هم لاسلیک کړي دي. سره له دې چې په تېر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی اوسیدونکي د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي د توکو بیې څاري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه یې وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا پرتله ډېرې لوړې شوې.
دغه بریانی چې د ما په لاس کې دی، دا مې په 100 افغانۍ اخیستل، دا اوس مې په 200 افغانۍ را اخیستی. التونسام اخیستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخیستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی. نوموړی د روژې له رارسېدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د اړتیاو ټول شیان یو په څو برابره ګران سوي دي.
چاکلیت می اخستل پش پیتر و پای وز می خستی طلب غانی نو هر سه دقه دروجه پر تاکس را یو چند پا پینزو چندو تبدیل شوایده به صدی صاب پا سل و لحظ افغانه بیخی بستی خدا چه وز زه خرید کم دا وز چه مانن کرایده یقین وکا که پا سل و اویا روپای هم قینات کو پا سل و شپیتر هم قینات نکو اگا کمی پنزو
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو له اړتیا او ګټې پورته کوي خو دکانداران بیا دغه ګرانی لامل د دکاندارانو بې انصافي نه بلکې د ګمرکونو لوړوالی بولي حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی نوموړی وایي واقعیت لري چې ګرانی جوړه سوې دغه ګرانی دکاندارانو نه ده جوړه کړې بلکې له لویه سره را روانه ده
این سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدان یو چې دکانداران توکې نه ده ګران کړي بلکې ګمرکونه پورته شول په نورو نظامونو کې که دکاندارانو ګرانی راوسته خو په دغه نظام کې دکاندارانو توکي نه دی ګران کړي تاسو پوښتنه هم کولی شي له لویه سره ګراني ده
قیمت از سرګاه بلند است که
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاته راغلي بولي خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی نوموړی وایي موږ په اونۍ کې دوه ځله په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو هغه یې هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي
شما میبینید که دیگه و خیره ما چندین مدت است
تاسو وینه چی پا دا ورستیو که موگ چو زایا دورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانو نا لنرخنامو دا سرغراون لامل مهر لاکرل او اوس هم دغه کار دوام لری
و میرانده می دامه داره
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
له تاسو سره وو او یو به
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د ازادۍ راډیو ته سلامونه کوم به شک چې د ازادۍ راډیو آزاد ده او ټول کارکونو اوریدونکو ته سلام کوم ځکه چې دار غریب دار مسكين اواز ورته کوي خو دا یونیسف او د دې کې او دا ار پی سی او سرسلی بور سرمیاشتو خو دا د یلمن د مارت د چونکو دارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کوي دا جوړ سره او موږ فکر کاوه چې دا روژه مبارک راغله نو دوی به یو څه دغه وشي زه فکر کوم چې دوی هغه خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې دپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بهره ځان هم وژني نو دوی دغه زمیندارو ته ورکوي نو هغه خو بیا هم نه ځي دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي ښدي له مسکینانو غوري وطن خالي شي
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د فتح سرچې کرینا استاد صاحب پیغام ته یدم چې دا هلته څو کسان مالکان دي دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته یې کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوار غریب او بېچاره پرېږدي مونږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي
د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هېواد نه نه مهاجر کېږي خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هېواد نه ځي بل هېواد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو دپاره وروره زما خپله یو ورور ترکیه ته مونږ پیسې د قرض راواغستلې او ترکیه ته ولېږو خو په ایران کې غلو نیولی یو نیم زر ډالر غواړي یو نیم زر ډالر زه رکمه کړم زمونږ دا حکومت او زمونږ دا به کله جوړېږي دا اسلامي حکومت دی باید خدمت مونږ ته وکړي زمونږ وګړي ټول په خپل هېواد کې راټول کړي
خدا هیله کوم چې دا غوړه کول سوالي ته یو رقم خدانه چراوډاله نو خدامن زړه یو او هغه به تورته ده نو وای ته معلومات نه کېږي سرمایان ډېر په تکلیف دي باید دغه ولسوالۍ ته یو خدای راوي که د دې سیمې کلي اتصالات